یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ورځې 12 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي باید افغانستان ته د 1980 لسیزې په شان بیا شا ونړوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامی عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې ښکیل پاتې شي او فرانسه خپل یوازینی الوتکه لیژونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي. بشپړه خبرونه. په هلمند او لوګر ولایت کې په نظامی عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې په هلمند کې پر نهر سراج ولسوالۍ کې هوایي حمله شوی او 6 طالبان یې وژل دي. په همدې اعلامیه کې راغلي چې په لوګر کې کوماندو ځواکونو په چرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي او 2 طالبان یې وژل او 2 نور یې نیولې دي. اعلامیه لیکي چې د دغو عملیاتو پر مهال د طالبانو د وسلې یو ډیپو او نور مهمات هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د 209 شاهین قلی اردو په اعلامیه کې راغلي چې په بلخ ولایت کې د چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوارید کلیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د خبر پاڼې په وینا په دې نښته کې 2 طالبان وژل شوي دي او د ملي اردو یو سرتیری ټپي شوی دی. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. کاناډا، اوکراین، سویډن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپرستوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د پنځشنبې په ورځ وسوه. یاد هیوادونه د تهران د هوایي پیښې د همغږۍ او د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو د نړیوالې ډلې غړي دي. دوی پرون په لندن کې د کاناډا په سفارت کې سره ولیدل. د معلوماتو له مخې هغه چوکاټ چې ورباندې پریکړه وسوه په 5 مهمو برخو باندې تمرکز لري. لومړی دا چې چارواکو ته قونسلي خدمتونه برابرول، دوهم شفافیت او د بیرته ستنېدو پروسه په بشپړه ناوی تر سره کول، دریم د ملکی هوایی چلند له نړیوال کنوانسیون سره مطابقت. ایران به د قربانیانو کورنۍ ته د زیان تاوان ورکوي او د شفافو قضایي اقداماتو له لارې به هغه کسان ځواب ورکوي چې د دې عمل مسؤلین دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې ښکیل پاتې سي. شاه محمود قریشي چې ټاکل شوی د نن جمعه به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغې پالیسۍ ته ستون نیسي چې د 1980 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو د وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشي چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې یې خبرې کولې وویل، اتیایمه کلیزه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق وسی هم باید امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان یې په لا ډیر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دوی باید ښکیل پاتې سي د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم یې نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره جګړه کې ښکیل دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری باسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا پوځ وایي د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمی مغزي صدمې له کبله د 11 امریکایي سرتیرو درملنه سوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي وو په دې پیښه کې هیڅ امریکایانو ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندی ویاند بیل اربن د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل په داسې حال کې چې پر الاسد هوایی اډې د جنوري په 8 نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی، د مغزي صدمې د اعلامیو د علایمو له کبله د څو تنو درملنه وسوه او لا هم تر ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمیر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد له پوځي اډې څخه په جرمني او کویت کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال سول. د امریکا د پوز د دې ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو بلل سوی وو، نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه سي. د برید پر مهال په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر مهال په خوندي مورچلو کې پناه اخیستې وه. او فرانسا خپله یوازنی الوتکه لیژونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي چې دغلته د داعش پر ضد د ایتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي. دا خبره د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون کړې ده. مکرون د نوي کال په وینا کې د خپل هیواد پوځیانو ته ویل د دې هیواد الوتکه لیژونکې بیړۍ به د روان میلادي کال له جنوري تر اپریل پورې په منځني ختیځ کې په نوو عملیاتو کې برخه واخلي او وروسته به د اطلس سمندر او شمالي بحیرې ته ولاړه سي. د امریکا په مشرۍ د عملیات د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد دي. د خبرونو پای.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا که له افغانستان څخه ځواکونه باسي هم باید د دې هیواد اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړي. راپور نوایی طالبان له موقت اوربند سره موافقه کړي. کو اکبر آغا شک لري
طالبان او د اوربند په بار باندې خپل سیاسي توان بولي چې اوربند دی وکی.
په میدان ورده که زین خلک وی دلارو ده بندی دوله که بله کراون زیاد شوی
یو مریض پیکش بلا ده آغا نواد چه ده تشا پخانیر سواله وی سوستلا بس ده سوار کلا.
په کنر که لنور سیمو چخه راغلی خلک لسین چخه سرزر طولوی څنګه ټولوی په دې اړه هم یو راپور لرو. ده دیخ پروانی دو همه نمایی مو انتخاباتی پروگرام تا زنگره ده. زمو شخله آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه کله افغانستان څخه بل اخر خپل پوځیان باسي هم باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشی دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. ښاغلی قریشی پرون ویلي و چې طالبان حاضر دي چې تشدد کم کړي. د ښاغلی قریشی د څرګندونو نور جزئیات اجمل انګندوي.
شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري. یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل 80 کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګري او د ائتلاف شریکان باید په لا ډېر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید ښکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگټن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلي. بلخوا د اسوشیټد پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلي. اسوشیټد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستي وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګند د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندې سوهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړي. سوهیل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلي، نوموړي دا خبرې ګټورې بللي. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د په وینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سوهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا خبرې ممکن څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع تفصیل خاطر پردیس وړاندې کوي.
خیت وروسته اوس د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په
لکه چې له کابل سره مو ټلیفوني ارتباط شنه دی. پردي صاحب، ستاسي اواز قطع کیږي، دوباره به له تاسو سره تماس ونیسو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم چې مشري زلمی خلیلزاد کوي د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرې څخه داسې څرګندېږي چې دواړه خواوې د سولې موافقې ته تقریبا رسیدلې دي او اوس په دې غور کیږي چې د مراسمو لپاره ترتیبات څنګه ونیول شي. بیا کابل ته زو ګوندې دا ځل ټلیفوني رابطه مو خراب نه وي. پردي صاحب، مهرباني وکړئ.
د امریکا طالبانو ترمنځ د شاوخوا یو کال مذاکرات وروسته د سید حقوق د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو د نړۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر لیکلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی پرون مازیګر او د چهارشنبې په ورځ امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. د طالبانو سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین دی ټویټ ته افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلي چې سوله د افغان حکومت او متحدینو ته لومړی لری ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی او هغه طرحه چې اوربند پکې یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کیدونکي هوکړه تلوکمانه نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي رقمون لپاره باید
بله ډیر مننه خاطر پردیس او متاسفانه چې له کابل سره مو ټلیفوني اړیکه ستونزې لري د بشپړ راپور مو وړاندې نه کړی شو. کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونو کې دا راپور در واورو. زموږ شخل ازادي راډیو اوري په دې راپور کې ویل کېدل چې د طالبانو او امریکا د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې د سولې د احتمالي موافقې د مراسمو په اړه یوه موافقه وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې شپاړس داعش شپاړس غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. کونړ اوس یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د داعش ډله لا هم پکې فعالیت لري. له دغه ولایته یو بل راپور هم لرو. د کونړ سیند د دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ ته ځي. د دې موضوع تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
چغوټی پسې وهی په لاس په درشي چاویل چې په دریاب کې گوهر نشته. دلته هم د کونړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په اوسپنیزو چانونو کې شګې چاړوي چې ترې سره زر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پای ته رسېدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سیند له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاړوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچی په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
اجا آمده منطقه کنار به خاطر نمو
موږ کونړ ته د شګو د چاڼ او مینځلو دپاره راغلي یو. غریبي کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو. مزدوري ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه دي. 15 تنه سره یو ځای شوي وو. ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جوماتونو کې تیروو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سیند له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سرک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو. د میاشتې 15,000 یا 4,000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، له موږ یې پارزان اخلي. شګې مینځونکي د منی او ژمي یخې شپې ورځې په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له ځپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي کانونه شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د طلا معدن موږ لرو دغه د سیند په مسیر کې، یعنی دغه شګې ټول معمولا د طلا لدي. دې لپاره موږ تقریبا 4-5 کاله مخکې یو مقدماتي سروې هم کړې ده چې دا موږ قرارداد ته ورکو. هغه اسناد مې وزارت ته تللي دي. نو دلته رسوبي طلا ده او دغه کوم کسان چې راځي دا د تخار شمال سم نه چې راځي اندغه شګه فلټرې او دې کې بعضی ذرات پیدا کوي دغه رقم دوی د تلال استروي.
حاجی فقیر الله چې د صدابات په خارګوټي کې د زرګرۍ دکان لري وایي د کونړ سیند په شګو کې چې کوم سره زر پیدا کیږي د هیواد په کچه ښه کیفیت او نرخ لري چې پاکې یو ګرام تر درې نیم زرو افغانیو پورې پلورل کیږي. په افغانستان کې د سرو زرو تر څنګ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو زیات کانونه موجود دي چې زیاتره یې په غیر قانوني او غیر فنی ډول کیندل کیږي او ګټه یې د حکومت پر ځای د یو شمیر زورواکو جیبونو ته ځي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس له افغانستانه د باندې. د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم ویندوی وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. له بلې خوا د امریکا پوځ منلې ده چې د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران د توغندیو په برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ما تکل استودیو ته راغلی دی. تکل صاحب، در تار کلی وایم د عراق حکومت د امریکایي او عراقي ځواکونو ګډو عملیاتو ته ولې اجازه نه ورکوي؟
ډېره زیاته مننه سروند صاحب. د عراق د صدر اعظم ویان عبدالکریم خلف پرون وویل د امریکا او عراق ترمنځ اصلي موافقه دا وه چې نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلی خلف پرون له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې ویل حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکا د هوایي ځواک له دوو حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژل شو. چې البته تاسو اوریدونکي پوهیږئ چې همدې مسلې د منځني ختیځ تقریبا ټوله سیمه نارامه کړې ده او له هغه وروسته خورا زیات بدلونونه په ټوله سیمه کې راغلي دي. په سیاسي تحولاتو کې خلاف وویل چې حکومت د امریکایي ځواکونو دا عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر ورکړ. البته له دې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا او عراق د پوځیانو ګډ پوځي عملیات په دې هیواد کې بیا پیل شوي دي. پنټاګون او پیراخ کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان د راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د همدې اونۍ د دوشنبه پر ورځ وویل چې د پارلمان له هغې پرېکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو ده ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. البته څرون صاحب، په عراق کې اوس مهال شاوخوا 5200 امریکایي پوځیان دېره دي.
مننه تکل صاحب. یو بل مسله هم دا ده چې په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې ایران توغندوی بریدونه کړی، ول البته د خپل د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وشل کېدو په بدل کې. امریکایانو ویلي دي چې په دغو حملو کې څو تنه ژوبل شوي دي. د دې موضوع تفصیل څه دی؟
د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په اتمه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته یولس تنه امریکایي سرتیري د مغزو د ټکان خاطر باندې تر علاج لاندې نیول شوي و. دا هغه حمله وه چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شو ویلي چې پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینه دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه بهر، حتی له عراق څخه بهر، په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دي. ښاغلی اوربن همداراز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلې دندې ته ستنه شي. البته څاروان صاحب، په الاسد اډه کې شاوخوا یو نیم زر سرتیری د حملې پر مهال دېره و چې د ایران د توغندوی حملې په شیبه کې دوی ځانونه په خوندي ځایونو او ځانګړو تاسیساتو کې پټ کړي وو.
ډیر مننه تکل صاحب کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ شخل ازادي راډیو او د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو او دغه راس لاندې خبرتیا ورسته د افغانستان په اړه نور راپورونه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت 12:15 دقیقې شوې. د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ناروغان 2 کیلومتره پر پښو په کټونو تر روغتون رسوي. دوی وایي دا وضعیت ورسته لدی ورته پیښ شوی دی چې د درنو واورو له کبله لارې بند شوي. د میدان وردګ د خلکو د دې ستونزې په اړه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د میدان وردګو ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت یې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کیږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لېږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او دغه راز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
مریض پیک شي موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لې کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو.
محمد امین چې دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اړوند د خانقخیلو د کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي.
مریض پیک شي موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لې کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو. په کټ کې بیرته ریس کې وو دره کولای شي چې د لاندې سرکه موږ نه هغه نه لرو لیار چې جاغه شي واوره خوته کې اوس واوره بیخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیک شو ولاد دی هغه نه وه چې دا تاسو په خانیر سوالای وای مو خپل کلینیک لري داسې ور هغه تم یم را ورسه دغه نه چې ستل بس د سوار کله هغه په خو په دا هغه چپارکټ کې خزا کټ کې په دوه کې وړل بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي دي وای په سیمه کې د زیاتې واورې د ورښت له کبله او د لارو د بندش له کبله تر پوز راغلي دي. دی وای دغلته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي به هم اسمان ته ختلي دي.
پوښ نارغ پیدا شي بس په کلی باندې پلاس پکرانو کې ځخ کوي چې موږ ته مریض پیښ دی بس راوځي دغه سرکان سره پاکه بیا خلک راوځي دغه سرکان پاکي حکومت موږ سره مرسته نه کوي. ولا خود نه دی بټي راس راس کیږي نه دی پرور وسوسه کیږي نه ورور دی وړو وسوسه کیږي. هیڅ مشکل ولا ډېر سخت ده چې واوري وشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندوالای دی چې لارې بند شي نه څه موږ نه رسیږي سم.
ځای خبريال امید الله ریحان چې هم دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لوی لار په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولت غوښتنه کوي چې دې برخې ته دې جدي توجه وکړي.
د خپل سره فائدہ مې ریاست همدارنګه نو لري اړوند ادارې چې په دغه برخه کې بودیجې ترلاسه کړي دا به سره په دقیقه توګه بودی سره چې دغه لار خوشي کړي.
هڅه مو وکړه چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړو خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خود دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویلی شو چې تقریبا کوم فعالیتونه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسونو ته ترسره کېږي 90% کسان د میدان وردګ ولایت وګړي عامې روغتیا خدمتونو ته د لاسرسی لري. ورښته واوره وریږي خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دی خپل مشینري په کار اچولې لارې پرانیستې ساتلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالی له کمر سره اوربند او سولې ته زمینه برابره شي. سالم آغا له هلمند لیکي موږ سوله غواړو که څه هم په ګرانه بیه وي، او موږ د سولې د ولسي حرکت څخه په کلکه ملاتړ کوو او په دې هیله یو چې ټول افغانان د سولې د ولسي حرکت ملاتړ وکړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلی په هلمند کې روان کال په سل کې په 50% ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې خلیلزاد او طالب چارواکي د سولې په اړه یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي او د سولې خبرې د افغان حکومت سره پیل کړي او امریکا باید خپل سرتیري د افغانستان څخه وباسي. عزیز زابلای له زنجیره لیکي د سولې د خبرو و پریکړه لیک ته خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې پر اوربند هم موافقه وشي. دا هغه پیغامونه و چې د افغان بسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولي. استاد نور پیغامونه په راتلونکو خپرونو کې لولو. ساعت 12:30 دی. د روانې خپرونې په دوام کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې ملالۍ بشیر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامي عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. کاناډا، اوکراین، سویډن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه کله افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې شکیل پاتې سي. د امریکا پوځ وایي د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمی مغزي صدمې له کبله د 11 امریکایي سرتیرو درملنه سوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې په دې پیښه کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی رسیدلی. او فرانسه خپله یوازینی الوتکه لیژونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي چې هلته د داعش پر ضد د ائتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي.
تاسو آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې هم کتلای او لوستلی شئ. آزادی رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. اوس هم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام امید ظاهر مل په مخ بیای.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د آزادی رادیو ځانګړی خبرونه.
السلام علیکم. زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغ لاس. د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ټاکنیزو شکایتونو په اړه خپلې پریکړې وکړي. د دوی د پریکړو پر بنسټ 46 محلونه باطل اعلان شول. 15,314 محلونه په 21 ولایتونو کې لسره شمیرل کیږي. 111 قضیې استثنایی بیرته مرکز ته رالېږدول شوي. تر خو یو اویاتنه نقد جریمه شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15 له دندو ګوښه کړل شوي دي. خو د دې پریکړو په اړه سلګونه شکایتونه د استناف په توګه ثبت شوي دي. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې ټاکنیزو ډلو ته د قناعت وړ نه دي؟ د استناف سلګونه شکایتونه به په خپل وخت وڅېړل شي او تر خو به د استثنایي قضیو په اړه د کمیسیون احتمالي پریکړه شوي. را سره خبرونه کې ملمانه د دولت جوړونکو ټیم غړی محمد یار یار صاحب او د صوبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې غړی خان زمان مدبر صاحب. یادونه کوم چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان د اغلی زرمینه حق جو کاکړ هم بحث ته راتله، خو د ځینو ستونزو له امله په روسیو کې معذرت وغوښته. د خبرونې کوربه د نیم ساعت لپاره زه امید زهیر مریم یار صاحب او مدبر صاحب دواړه خراغ لاس بحث ده. یار صاحب زما پایل بل تاسو نه اوسئ چې لومړی د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې په اړه باندې ستاسو د ټیکټ رسمي دریس سره.
زه خو سلام ادب او احترام تاسو ته محترم مدبر صاحب ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشکله په پرنسپ کې د شکایتو د کمیسیون همدارنګه د دې د ولایتي کمیسیونونو پریکړو ته د قانون پر مبنا باندې موږ احترام لرو. موږ همیشه د اصول مطابق احترام درلودلی دی. موږ جدي ستونزه نه وینو او نه یې ورسره لرو، اما ځینې وضاحتونه ضرور دي د جنو فیصلو په باره کې چې هغه وضاحتونه موږ د دې څخه غوښتي دي مرده شکایت کمیسیون سره کې نستلیو د دې سره مو دوه دو نیم ساعته بحث کړی دي په جنو مواردو کې دي قناعت کړی دي او مشته هم قناعت بخش جوابونه را کړی دي ځینې موارد داسې دي چې په حقوق کې هم باید نور هم غور وسی او د قانون پر مبنا باندې فیصله وسی نو مش په کل کې مشکل نه لرو به ځین موارد کې چې وضاحتون ته ضرورت یا وضاحت غوښته
دغه د وضاحتون هغه قضیه چې تاسو په اړه د وضاحت غوښتنه کړی هغه دغه پریکړه په اړه چې تاسو د وضاحت غوښتل کې شوې استه کومه کټګوري کې دی او څه ډول دی
دا مختلف کټګوري مختلف موارد کې چې تاسو د مثال په توګه وایم مشکل هغه استناف خوې کړی ده د ته مراسمن هم بیرته استناف غوښتن کې سوي اما د زه تاسو د مثال په توګه باندې وایم چې دی د بخي عامه خبره د ټول په باندې خبر دی فکر کوم چې خپل د ثبات او پالنې ټیم هم د عین ستون سره مخ دی موږ هم عین وضاحت په کار دی مثلا یو مورید دی په مختلفو ولایتو کې دوه ډول فیصله سوي دي حتی درې ډول فیصله سوي دي مثلا په کابل کې پنځسو پنځوشت محله چې شکایتونه سوي وه چې ول د دې په حساب باندې چې دی یو نمبر کړی دی چې دا د وخت څخه خارج دی هغه شکایتونه رد سوي دي او دا یو قانوني فیصله وه د قانون غشتن هم دا و چې باید رسوي وای ځکه چې هغه کوم قانوني توجیه نه لري یعنی خارج د زمانه څخه نه دی فقط یو سوی تفاهم دی یا سوی تفاهم دی یا دا د چې هسی په لوی لاس باندې یو مخشوشتیا رامنځته کیږي اما عین مورید مثلا په بامیان کې بیا دا منل سوی دی دغه شکایت یعنی یو مورید په اړه باندې دوه هتا درې ډوله فیصله سوی دی نو موږ د دې څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده چې تاسو باید هغه خپلې فیصله واحدې کړئ مثلا یو خاص مورید دی کله چې قانون تاسو ته حکم کوي تاسو د قانون پر مبنا باندې باید هغه فیصله وکړي په ځینو ځایو کې د قانون پر مبنا باندې دا فیصله کیږي اما په ځینو نورو ځایو کې بیا د هغه ضد فیصله کیږي چې دا د منلو وړ نه ده او دوی هم زموږ سره منلې ده او په
اعتراض لري او کنه د منلو دي درته
بسم الله الرحمن الرحیم در قدم نخست دو عرض سلام خدمت شما خدمت یار سه و همچنان خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی اجازه بدین من بحث را با یک مقدمه آغاز بکنم که کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل است حیثیت محکمه انتخاباتی را داره و انتظار ما و ملت افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است تا بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت هایی را که قانون انتخابات برایش تعریف کرده به تمامی شکایات و اعتراضات مستند و مستدل و مبتنی بر شواهد ثبات و همگرایی و سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه اما در ارتباط به این سوال که آیا کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی تا چه حد قابل قبول و قناعت بخش بوده تا می لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم تمامی عملکردها و فیصله ها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی قناعت بخش بوده تصمیم اخیر کمیسیون مبنی بر بازشماری بیش از 5000 محل در 21 ولایت یک تصمیم درست و یک گام مثبت در راستای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی است اما انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی بود با توجه به این که در ولایات زیاد تقلبات گسترده و تقلبات سیستماتیک به نفع یک تیم خاص صورت گرفته به اول لحاظ انتظار داشتیم که محلات زیاده به بازشماری می رفت و ما شما شاهد تأمین شفافیت هرچی بیشتر در پروسه انتخابات می بودیم ما باید تمکین بکنیم
من نموده بیستم انشاءالله از بیا بیادوانا کاما چی در درایو در بیاشمیرن در قانونی و حقوقی و همدارنگ در گختنی پارا بانی چی مطرح شوی دی بسکا و خویار سب اگا شکایتون چی تاسو در استناف پتوگا بانی سبت کردی سوم ردی او اغه مهم قضیه کراته وای شي په کوم برخه کې دغه د استیناف وختونه شوه
از موږ شکایتونه خو لا هم د استیناف برخه کې سبتیږي تر اوسه پر موږ 200 سلور او یا په مختلفو ولایاتو کې د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت کړي دي مختلف موارد دي. ما تاسو ته وویل چې مثلا دا موارد دي چې دوګانه یا سیګانه فیصلې شوي دي چې یو د بل سره په تناقض کې دي. په دې اړه باندې مثلا په دې اړه باندې چې د ثبات او همپالنې ټیم تقریبا د 15,000 څه باندې شکایتونه مثلا د دې کم شواهد او کم دلایل دی نه درلود هغه رات سوال. په دې سلسله کې 1200 شکایتونه د دې نور دي چې دا 1200 شکایتونه دی یوازې شک لري. صحیح. ته چې کله شکایت کوي د خپل شکایت لپاره ته باید اسناد او شواهد ولري. هغه شکایتونه باید مستند اوسیږي. صحیح. نو کله چې ته سند ونه لرې د خپل ادعا لپاره د خپل شکایت لپاره او یوازې ته شک کوي نو د شک پر مبنا باندې ته نسې کولای چې خپل شکایت وړاندې کړي او دا نه قانوني ده نه منطقي ده.
اوس ما په متن باندې غوا یار صاحب اوس هغه محل چې موږ وایو چې د ټاکنیو شکایتونو د ولایتي کمیسونونو پریکړي درستوي چې وړاندې مدبر سره وته اشاره وکړه چې موږ ته قابل د قبول دي فقط یو مورد یاد چې باغ باندې کې دوی خو لري. اما بیا ولی په زورګونه د استیناف غوښتنه کوي
خو ما تاسو ته ویل یعنی د دوی د پاره هم کاملا د قبول وړ نه دي. دوی هم د دې نور بحثونه چې تاسو ګوري د نور ویندویان بحثونه ګوري دي هم مثلا کله چې دوی هم غوښتنه کوي د استیناف غوښتنه کوي د دې معنی دا ده چې ټول د قبول وړ نه دي ورته. که څه هم د دې په څرګندونه کې تناقضات موجود دي. مثلا پرون ورځ دی ویل چې موږ زر شکایتونه ثبت کړي دي په داسې حال کې چې د شکایت کمیسیون ویل چې موږ تر نه ساو پوري یعنی یوازې د خپل آدرس زر شکایتونه به شوبله اما ټول تر نه ساو پوري د استیناف غوښتنې شکایتونه دي تر لاسه کړي وو. نو یعنی رضایت چې دی نسبی رضایت دی کله چې په د یو مورید په اړه باندې مختلف فیصلې کیږي د دې معنی دا ده چې د وضاحت غوښتنه ضرور ده. د دې معنی دا ده چې ستونزه موجوده ده. د دې معنی دا ده چې تخنیکی مشکلات سته د ظرفیت مشکل سته او د دې معنی دا ده چې امکان لري په ځینو ولایتي کمیسیونونو کې ځینې سلیقې او ذوقونه کار کوي یا به طرفینه د هفسوي نو د دغه ټول مواردو په اړه باندې استیناف غوښتنه سوې ده. مثلا یو بل مورید د یو څخه تر 500 پورې د تفاوت مسله ده. په ځینو ولایتو کې د مدي نظر نیول سوې ده په ځینو کې مدي نظر نه دی نیول سوې په دې اړه باندې هم نو دغه ډول مختلف موارد دي چې دغه په اړه باندې
تشکر یار صاحب. مدبر صاحب تاکنو شکایتونو په لومړی بهیر کې هم ساسه د شکایتونو سبت 9000 ته ورسید اوس بیا په استیناف کې ساسه شکایتونه ډیر زیات دي در حال کې چې یو ډول راضی است د پریکړه بیا ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه در حال کې چې د تاکنو شکایتونو کمیسون له خوا کوم شکایتونه هم چیرات شول ساسه شکایتونه ډیر زیات او چیرات شول کوم دلیل دی چې شکایتونو دغه د سبت لړۍ تاسې زیاتوي؟
خب چند تا نکته نیاز به وضاحت داره. اولین که تیم ثبات همگرایی به عنوان دایه‌دار شفافیت و عدالت انتخاباتی در افغانستان بیشترین حجم شکایات را در کمیسیون شکایات ثبت کرده بود. ما بیش از 8000 شکایت مستند مستدل را ثبت کرده بودیم. این که کمیسیون شکایات ظاهرا ادعا کرده که تعداد از شکایات تیم ثبات همگرایی رد شده، ما رسما و کتبا از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی دلایل رد شدن شکایات تیم را دریافت نکردیم. ما بارها از کمیسیون شکایات خواستیم در صورتی که شکایات ما رد شده شما دلایل رد شدن شکایات را کتبا و رسما به ما گزارش بدین بر اساس قانون. اما تا همین لحظه‌ای که در خدمت شما هستیم هیچ گونه مکتوب و نامه‌ای در ارتباط با دلایل رد شدن شکایات ما به ما مواصلت نکرده. بس دیگه این که وقتی که ما ادعا میکنیم که عملکردها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ما قناعت بخش بوده، این قناعت بخش بدون شک 100% نیست. این قناعت بخش به گونه نسبی هست. ما به گونه نسبی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم، کارکردهایش برای ما قابل قناعت بوده، اما در عین حال شکایات وجود داره، نقدها و انتقاداتی وجود داره. ما فعلا در حدود در مجموع در حدود 1000 شکایت استنافی را دوباره در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم.
مدبر صاحب اجازه را که دغلت از بخطرم و کمشه دغلت استناف تا شکایتونو حکومت برخه کی دی حکوم است پریکړه باندې تاسې بیا د استیناف غوښتنه کړې.
خب ما در مجموع بیش در حدود 1000 شکایت استیناف را ثبت کردیم، اما موردی و با جزئیات ما بعدن را با شما و سایر رسانه ها شریک می‌سازیم که یا 1000 شکایت استنافی ما در ارتباط به کدام موارد و کدام کاتگوری ها است. فعلا همینقدر به شما گفته میتونیم که ما حدود 1000 شکایت استنافی را بازم ثبت کردیم، موارد و مسائل زیاد را در بر میگیره که جزئیات و بالاخره اما مسائل جزئیاتش بعدا با شما شریک میسازیم. امیدواری ما و انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است که به تمامی وظایف و صلاحیت های قانونی خود عمل بکنه و در نهایت ما شما شاهد تأمین شفافیت و عدالت سلامتی انتخاباتی در افغانستان باشیم. کمیسیون شکایات با توجه به یک حیثیت یک محکمه انتخاباتی رو داره، فعلا در یک شرایط حساس و در معرض قضاوت ملت قرار داره. ما امیدوار هستم که کمیسیون شکایات مانند کمیسیون انتخابات قانون و لوایح و طرز العمل های انتخاباتی رو لگدمال نکنه، البته در مراحل بعدی نقص نکنه و تسلیم یک تیم متقلب و تیم قانون شکن نشوه و در نهایت به وظایف قانون خود عمل بکنه. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی واقعا به وظایف قانونی خود عمل بکنه، به تمامی شکایات و اعتراضات و همچنان شکایات استنافی که ثبت شده به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه و در نهایت قانون و لوایح و طرز عمل ها رو تطبیق بسازه و عدالت انتخابات رو تامین بکنه، مطمئن باشین که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی قهرمانان و محبوب دلهای مردم افغانستان خواهد بود. اما برعکس اگر خدای نخواسته برعکس صورت بگیره، اونم مطمئنم که حتما اینا منفور و رسوای تاریخ خواهم شد.
من مدبر یار صاحب یو برخه احساس له نظر چې د ولایتي کمیسون لخوا ډیره شکایتونه چې په ضد باندې یو ست استراف وختنه کیږي او رد شوی دی، البته د ډیره د مساسي د سیال ټیم لخوا نه فکر کوي چې د مرکزی کمیسون دنه دغه استناف وختنی بهیر او هغه ډول چې دوی هیله خی چې باید عملی شي او عملی پریکړو ته ولاړ شي، دلته دغه د پریکړو توازن او ترخواي دغه د پریکړو بهیر او حالت باید څه ډول ووسی، او یک کمیسیون دغه استیناف وختونه هم په هغه ډول چې ولایتونو رد کړه ای په دې کې آتا کساس شکایتونه هم ووسی دریز به سي
دریز ډیر واضح او روښانه دی. تاسو ته معلومه ده، ټول ولست معلومه ده چې دولت جوړون کې ټیم د اولی ورځې څخه د قانون پر حاکمیت باندې ټینګار کړی دی، مخکې له انتخاباتو څخه چې ډېر ټکټونه و چې په مشخصه توګه باندې خپله ثبات هم پالنې ټیم چې هم کاندید وو او هم د انتخاباتو په وړاندې د خلکو ذهنونه مخشوشوله، پر ځای د دې چې د انتخاباتي منطق پر بنسټ باندې خلک جلب و جذب کې خلک وهڅوي په انتخاباتو په پروسه کې د ګډون دپاره، اما دوی داسې شووله چې مثلا د سوله مهمه ده او باید د سولې ته کار وسي، یعنی انتخاباتو په اړه باندې د خلکو امادگی لمنځ وړل همدا علت، یعنی یو مهم ترین فاکتور همدا کېدلای سي چې دوی خلک مثلا ځین نور ټکټونه په واضح توګه باندې خلک د انتخاباتو د بهیر څخه بیزاره کول او د تشویشونو راچول. نو موږ خپل د اولی ورځ څخه د قانون پر خط سیر باندې حرکت کړی دی، موږ هیڅوک نه ثابتولای چې موږ یو مورید هم داسې راټوشي چې هغه موږ د قانون خلاف کړی. نو مثلا د انتخاباتو کمیسیون باندې خپل مثلا ثبات هم پالنې ټیم د خواڅخه د ملي خیانت تور ولګدي په کامل توګه باندې رات سوکله چې ته د قاعده د بازی رد کې، نو بیا خو هیڅ پاته نسول، بیا د پروسس خبرې ووځي بخې بایکاټ کې، اما دی بیا مثلا شکایت هم کوي، بیا سنف غوښتنه هم کوي، بیا د شکایت کمیسیون ته مراجعه هم کوي، په داسې حال کې چې د بازی یا د لوبي قاعده دی بخې ماته کړې ده، مزيړه د مردود چلی پای پرکش کړې ده. دولت جوړون کې ټیم قانون ته متعهد دی، د قانون پر خط سیر حرکت کړی دی، امیدوار دی، موږ امید لرو چې د شکایتو کمیسیون د قانون پر بنسټ باندې خپلې فیصلې وکړي، موږ تر دغه وخته پورې په نسبي توګه باندې رضایت لرو. موږ د مثلا د دوستانو هغه تناقضات ته هم متوجه یو، مثلا همدا اوس بحث کې په اول سر کې یادونه کړې چې موږ کاملا رضایت لرو، وروسته بیا وایي موږ نسبي رضایت لرو. دا هغه ذهني مخشوشتیا ده چې موجوده ده، او د ذهني مخشوشتیا دغه تناقضات هغه وخت رامنځته کیږي چې نور نو کله قانوني او منطقي دلایل ختم سي او یوازې وچ په وچه خپل هغه شخصي غوښتنو ته ودرېږي. په شخصي غوښتنه کې چې کله ته قانوني دلیل ونه لرې، بیا نو د دغه رقم تناقضات ښکار کیږي. مثلا په ډیرو مواردو کې انتخابات پر کمیسیون باندې د ملي خیانت تور ولګوه، یا مثلا د هغوی چې کله د ریزلټ شیټ و یا مثلا ژورنال دې ته ښکاره کوي چې په دغه کې ستاسو د ناظرینو امضا سوې ده، اما دی دا وای چې نه دا جالی ده. مثلا دا پرون یو بحث روانو په مطبوعاتو کې د دې د خوا څخه د انتخاباتو کمیسیون د دې د پښتنو د پاره چې کله یو لیک ورستولې دی د ثبات هم پالنې ټیم او هغو جواب بیرته ورکړی دی ته، موږ دې ته ښکاره کړي چې دې تاسو جواب درکړی دی، وای دا جالی دی. مثلا دا د قوس پر 19 باندې دوی د انتخاباتو د کمیسیون څخه ځینې سوالونه مطرح کړي دي. د قوس پر 20 باندې د همدغه 1992 کال جواب ورکول سوی دی. اوس دوی د دې څخه سوچ منکر دي، وایي وای دا جالی دی، جالبه خبره ده. رسیده نو دوی د دغه ډول تناقضاتو ښکار دي. موږ بیا هم دا وایو توقع مو ده چې د شکایاتو کمیسیون تر اوسه پورې موږ جدي مشکل نور سره لرو. په هغه ځایو کې چې په ولایتي کمیسیونونو کې کوم مشکل هم سوی دی، هغه ته دوی غوږ نیولی دی او د دې لپاره د غور وړ دی. کله چې د غور وړ دی ورسره بیا ځینې جزئیات د اشخاصو شخصي سلیقې چې دي هغه مو هم یادونه ورته کړی دی. امید مو ده چې د قانون پر ومنافع فیصله وکړي، موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو او د قانون تطبیق موږ هدف دی.
بیا یو مهم بحث مدبر صاحب مونږ انده ورته اشاره وکړه، هغه د رایو د بیا شمیرن د محلونو د بیا شمیرن بیاشمیرنه پاړه باندې لې 5000 زیات محلونه بیاشمیرنه د تلی ساسي ټیکټو سره ښکارا مخالفت کړه دی. خو سیال موي چې د خپل د قانون خلاف ریکړه ده. اول دغه د بیاشمیرنه د بهیر سره ساسي د مخالفت منطق لکوم ځای سره
مخلي مش کاملا همطلق بایکاټ نه دی سره کړی. مش فقط ګور وضاحت غواړو
څه ډول وضاحت
بیاشمیرنه. مثلا مش د دې څخه پوښتنه کوو چې تاسو پر کوم منطق او پر کوم بنسټ باندې تاسو بیاشمیرنې ته ځئ. موږ د دې څخه دا پوښتنه کوو چې یو واری خو د انتخاباتو کمیسیون د څلور دېرش ولایتونو ته د بیاشمیرنې لپاره ولاړل او د ثبات او همپالنې محترم ټیم په شدت باندې د قانون خلاف مزاحمت وکړي، تاسو شاهد یاست چې د دروازې وتړلې هغه د قانون خلاف وکنه. د همدغه شکایاتو د کمیسیون د ناظرینو په حضور کې بیاشمیرنې ته مرکزونه ولاړل او بیاشمیرنه وسوله په اوشت ولایتونو کې. کم دلیل او منطق موجود دی چې تاسو بیا بیاشمیرنې ته ځئ خو تاسو په حضور کې دغه بیاشمیرنه وسوله؟ شه موږ ته فقط وضاحت راکړئ، فقط وضاحت راکړئ چې د دغه قانوني منطق پر اساس باندې موږ بیاشمیرنې ته ځو. یا زما ناظر هلته موجود نه وو، یا زما د پاره بیاشمیرنه د قبول وړ نه ده. فقط موږ ته قانوني جواب راکړئ، موږ د دې سره مشکل نه لرو. بیاشمیرنه دی وسه دا د لا ډیر شفافیت لپاره لا ډیره مهمه خبره ده. اما دوی موږ ته تر اوسه پرې دا وضاحت نه درکړي. یو دومره خبره ده دغه بیاشمیرن ته چې ځي خپل د شکایاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ هم یو جنجال موجود دی. صحیح د شکایت د بیاشمیرنې تطبیق کار خو وظیفه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی ته وایي وای تاسو موږ ته یو منسجم او هماهنګ پلان او پروګرام راکړي، راته عملیاتي پلان راکړي. اما د شکایاتو کمیسیون دا وایي چې دا پلان جوړول ستاسو کار دی. ګوري نو کله چې دلته د کمیسیونونو ترمنځ دغه ډول یو ابهام موجود وي چې دغه مسؤلیت د چا دی، تر اوسه پورې دوی ته دا نه ده واضح چې آیا د عملیاتي پلان جوړول د شکایاتو د کمیسیون صلاحیت وظیفه ده او که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون. نو دغه سی یو مبهم حالت کې چې کله دې ته دا مسله وزیر روښانه نه ده، نو موږ فکر کوو چې دا د بیاشمیرنې د دغه 5300 محلونو څباله د دې لپاره اصلا تر اوسه نه ده قانوني منطق واضح نه دی. باید واضح
مننه یاسم انشاء الله بیا راګز مو د بیسه تاسو وړاندې ویل چې حق نه لري د قانون لمخې ده. هم انشاء الله ډلم وای چې هغه څه چې وړاندې شمیرل شي ولې بیا وشمیرل شي، فکر مستونزه چیرې ده؟ د هغوی د دریزم تر ډیره پورې تاسو بایکاټ وکړه راشمیر نه کوم ګډونونه کوي، فکر نه کوي چې یو مسولیت بیرته تاسو تمرا ګرځي؟
ببینید نګر ما میخوایم یک جواب بسیار دقیق و درست در رابطه با این سوال پیدا بکنیم. شما اول باید فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بفهمیم. چرا کمیسیون شکایات انتخاباتی شکل گرفته؟ دلیل شکلگیری کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست؟ کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه وجودی شمی است که شکایات، اعتراضات، تخطیها، تخلفها و جرایم انتخاباتی را به گونه جدی بررسی بکنه، محلات را بازشماری بکنه، تفتیش بکنه، آرا را باطل بکنه. یکی از صلاحیت‌های بسیار جدی که میسون شکایات انتخاباتی در قانون آمده رسیدگی به تخطیها، تخلفات و جرایم انتخاباتی و ابطال آراست. ببینید ما هر موردی را که در ارتباط با انتخابات اظهار نظر میکنیم باید مبنای قانونیش ارائه بکنیم. زمانی که تیم دولت‌ساز ادعا میکنه که کمیسیون شکایت باید دلایلی بازشماری را با ما شریک بسازه، مبنای قانونی امی ادعای دولت‌ساز چی است؟ بر اساس قانون هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهادی حق نداره که از کمیسیون شکایت انتخاباتی وضاحت بخواهد، دلایل بخواهد.
این ادعای مدبر سفیا پیاد موسی هغه وخت کې چې وو ویش ولایتونه کې بیا شمیرنه وشو او پات اورس د پسابه است تیم وختل چې په دې ولایتونه کې د لسره وشمیرل شي.
خب ببینین
تاسو د وختنې ادعا بیا د کوم قانون له مخې
ببینین ما وخت کې ادعا میکنیم ببینین نظارت همگانی یک اصل در انتخابات است و یکی از لازمه های شفافیت انتخاباتی است. بر اساس قانون لوایح و طرز العمل های انتخاباتی در پروسه بازشماری باید تمامی طرف های انتخاباتی به شمول نامزدان، ناظرین نامزدان و نهادهای ناظری ملی و بین المللی حضور داشته باشه، نهادهای جامعه مدنی حضور داشته باشه، رسانه حضور داشته باشه. نفس مقاطعی ما و یا نفس موقفگیری ما و مخالفت ما در برابر پروسه بازشماری در واقعی بود که پروسه کاملا انحرافی و غیر قانونی بود. شما حتما اعلامیه های نهادهای ناظری ملی رو دیدین، تیفا و فیفا به صراحت اعلان کردن که روند بازشماری آرا در 27 ولایت کاملا غیر قانونی و بحرانزا است. کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک محکمه انتخاباتی بخش حقوقیش فیصله کرد و گفت که روند بازشماری آرا در 27 ولایت غیر قانونی است. کمیسیون خواست که شما در این مورد تجدید نظر بکنین، اما متاسفانه کمیسیون انتخابات چون به نفع یک تیم خاص کار میکرد و ثابت هم کرد که به نفع یک تیم خاص کار میکرده، هیچ گونه توجهی به مطالبات و به خواسته های تیم انتخاباتی و نهادهای ناظر نکرد و دیدین که نتیجه‌اش هم متاسفانه خیلی بحرانی شد. اینا ترسزی داره که اگر در 5000 محل و در 21 ولایت بازشماری صورت بگیره، تقلبات شرم‌آورشان آفتابی و افشا میشه و این تیم در واقع باز هم اون مردم افغانستان اینا رو بیشتر میشناسه که کدام تیم واقعا تقلب کرده و چرا تخت داره.
تشکر مدبر صاحب. یار صاحب هغه نیوه کیم چې وشوی اساس پټیم باندې هغه ته په کتو باندې ویر لسی شه دا چې عقلا وضاحت غوښتل کیږي چې حق دوی وچ په قانون نه درکیده.
زیر مال سم محترم تناقضات ته خو متوجه است او هله می داده چې محترم اوریدونکو هم شق حسین دي او قضاوت کولای شي. جالب خبره دا ده کله چې دوی د انتخابات د کمیسیون چې خپل د قاعده د انتخابات د لوبي یو قاعده ده، هغه فیصله کوي چې موږ به څلور دیش ولایتونه وشمیرو. دی د هغو مخالفت کوي، دی خپل کوشش کوي چې په څلور دیش ولایتونه کې مزایمت وکړي. کله چې هغه توان نه رسیږي نو تاسو ولې د په اوو ولایتونه کې دوی د راکټو د پیکاو د غیر مسؤول وسلوالو کسانو په زور باندې دی د کمیسیونو دروازې وتړلې، د اجرایی ریاست مشاورین ولاړل، د غو دروازو مخې ته ولاړ او ټول په دې باندې خبر دي، ټول دنیا ولیدل. دی دومره مزایمت وکړي، دوی میاشتې د انتخاباتو پروسه دی وزنډوله، نتایج یې وزنډوله. دی دا حق لري، اما کله چې موږ فقط وضاحت غواړو بیا دی قانون مختکی چې تاسو د وضاحت حق نه لري، اما موږ د راکټ په زور باندې موږ د دوه میاشتې د انتخاباتو پروسه ځنډولای شو. نو زه فکر کوم دا یو ډیر لوی تناقض موجود دی. په دې باندې خلک قضاوت کوي، موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ یو دیموکراتیک پروسه تجربه کوو. پر همدې اساس باندې خلک په دې باندې ډیر ښه قضاوت کولای شي چې د راکټ په زور باندې ځنډي او موږ فقط د وضاحت اجازه نه راکړي، قانون مختکی په همدې شکل باندې تاسو اټکل کولای سي. موږ یو استلال رو د مرچ د قرار واټکل ونه وای د اسو مل مستیاو په دې کې درې خوروار مرچ وکاریدل. نو فکر وکي د دې څه واټکل وي چې نور وڅونه لوی مل مستیاو. نو دې تاسو د دغه واضح ښکاره تناقضات څخه تاسو دا اټکل کولای سي چې لباده مرغ دی قانوني نو دلایل منطق نه لري. نو د دې هر غشتنه یا هر مزاحمت او هر فیصله او هر اقدام هم د قانون خلاف دی. لبه د مرګ چې د ټولي پروسې ته چې زیان رسیدل دي د لاسه
ډیر مننه یار صاحب او مدبر صاحب چې بحث سره غلي ګډون را سره وکړ. زو پروسېو کې بیا هم اوریدونکو ته یادونه وکم چې د ټاکنې شرکتونو کمیسیون وایاند اغلی زمينه حق جوګه کړ هم بحث راتله، خو پروسېو کې د سونزو لکبلونه توانیده. زموږ خبرونه هم هم د غلطه پاتې ورسیده. پاک الله بم
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد پرونده رس خلاصی بیدی
موند میرمانی بیا آغا میرمانی
من هز رئیس دالشا که در اینجن دیده کمیسون
خباتو لپاره زنگره خبروانه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا مستا درمانو گلانو می نخوخته.